درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان په شمال کې د تیر شپې د زلزلې مرګ ژوبله شیبه په شیبه په زیاتېدو ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ریپورت ورکړی دی چې د ماسپښین تر دو بجو پورې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او 233 نور ټپیان شوي دي. تر ټولو ډیر زیانمن شوي ولایتونه سمنګان، بلخ او بغلان دي. د تیر شپې د زلزلې د مرګ ژوبلې شمیر د بدلېدو په حال کې دی. د مرګ ژوبلې شمیر د ورځې په جریان کې څو واره لوړ شو. تر ټولو ډیر زیانمن شوي ولایتونه سمنګان او بلخ او بغلان دي. د سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپور هم ورکړل شوی دی. داسې چې یوازې د بلخ په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د خلکو 800 کورونه ویل کیږي چې وران شوي دي. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزله بیګا شاوخوا یو بجه وشوه چې مرکز د سمنګانو خلم ولسوالۍ د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور وو. د افغانستان په شمال کې د دغه زلزلې په تړاو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له افغانانو سره د خواخوږي پیغامونه شریک کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د پیښې په لومړنیو ساعتونو کې یې د بیړنیو مرستو ټیمونه سیمې ته ولېږل او زیانمنو ته ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې شوي. اروپایي ټولنې هم ویلي دي چې دوی په دې سختو حالاتو کې له افغانانو سره درېږي. دغه راز د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په تلیفوني تماس کې د زلزلې د قربانیانو په هکله همدردي څرګنده کړې ده. څه باندې 6000 سودانیان د دارفور له ختیځ څخه تښتېدلي دي. په وروستیو اونیو کې د مرکزي کوردوبان سیمه د سوډاني پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو آر اس اف ملیشو ترمنځ د دوه کلنې جګړې په یو نوي ډګر بدله شوې ده. دا تحول وروسته له هغه پیښ شو چې ملیشه ځواکونو د دارفور په ښار کې د سوډاني پوځ وروستۍ اډه الفشر ښار ونیوه. مخکې له دې د امریکا د یل پوهنتون څېړونکو د سپوږمکۍ د نویو عکسونو په استناد د سوډان په الفشر ښار او شاوخوا کې د ډله ییزو وژنو په اړه اندېښنې وښودې. د شخړې په جریان کې د چټک ملاتړ ځواکونه او د سوډان پوځ دواړه د جنګي جرمونو په ترسره کولو تورن شوي دي. او د هند د ښځو کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل نړیوال جام وګاټه. د هند د ښځو د کرکټ ملي لوبډلې له جنوبي افریقا سره په پایلوبه کې مخ و. هندي ټیم وتوانېدی چې په 250 منډو خپلې سیالۍ ډلې ته ماته ورکړي او په لومړي ځل یې د 50 اوورو یا یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام خپل کړ. هندیو لوبغاړو ښه بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اوورونو کې د 2 وکټو په زیان 298 منډې وکړې. په ځواب کې د جنوبي افریقا د ښځو لوبډله په 46 اوور کې په 246 منډو وسوځېده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د افغانستان په شمال کې د تیر شپې زلزلې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي.
ما شاوخوا بودیم، زلزله بسیار شدید بود، دست بیرو برو بودیم، خودیم از سلو سکافید و عروسی بود که شهید شد، تمام زلزله پا برواد شد، جب بشد.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالۍ باندې سخت بندیزونه لګیدلي دي.
طالبان در رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړي دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو څخه د سینګارګرو ښځو شکایت به هم واورو.
بابا کومه 100 گدیشتم داخل ګورو صدا مری کردم و امره به معرف میام عمر مو بود بساف شو بندی بودم
یو زلمی بم دی اړه یو گروپ کې غږیز پیغام یې خو چې امره بل معروف کسان نخلل بو وش پی بندی کړی بود.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، را سره پات شي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
درنو اوریدونکو، څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان په شمال کې د تیر شپې زلزلې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي، او دا سی ویرشته چې د مرګ ژوبلې شمېره به زیاته سي. د ما همکار اکرام الله اکرام را سره د ټلیفون په کرخ کې دی. اکرام صاحب، نوی جزئیات څه دي؟ مهرباني وکړئ.
سرور صاحب، که څه هم د مرګ ژوبلې په اړه باندې وروستي ارقام لا د طالبانو حکومت نه دي شریک کړي، خو بیلابیل ارقام وړاندې کیږي. د سمنګانو او د بلخ هغه ولایتونه چې د زلزلې اصلي مرکزونه بلل کیږي، د دې چارواکو په دې دوه ولایتونو کې د سلويختو کسانو مړینه کورنۍ ورسنیو ته تایید کړي ده، او دغه راز د شپږ سو شپېتو نورو ټپي کېدلې تایید کړي دي. خو د طالبانو تر واک لاندې بختر اجانس بیا خبر ورکړی دی چې د نن ماسپښین تر دوه بجو پورې 22 کسان چې دی مړ شوي دي، او 233 نور چې دی ټپیان شوي. د طالبانو عامه روغتیا وزارت بیا رسمي بیان کې د شلو نه د ډیرو کسانو مړینه او د 1504 نور ټپی کېدل تایید کړی دی. دا زلزلہ بیگاش په شاوخوا یو بجا وشو د رختر په کچه 6.3 درجه زلزله و، چې ویل کیږي داسې چې د ځمکه لاندې 28 متره دننه و. د افغانستان شمالي ولایتونه زیانمن کړل، په ځانګړي ډول سمنګان او بلخ ولایتونه، خو په بدخشان، کندوز او بغلان کې هم زیانونه اوخته دي. د بدخشان سیمایزو چارواکو ویلي دي چې دلته لږ 800 او کورونه چې دا په قسمی او په بشپړ ډول باندې زیانمن شوی دي، خو د تلفاتو په اړه باندې بیا څه نه دی ویلي. د کندوز روغتیایي چارواکو بیا ویلي دي چې لږ تر لږه 200 ټپیان دوی ته ورول شوی دي، چې ځینې یې لومړنۍ درملنې نه وروسته بیرته کورونه ته استول شوی دي. په سیمه کې چې ما خبرې وکړې، د سمنګان ولایت یو سیدونکې نصر الله راته ویل چې دغه زلزلہ چې و دا ډیره دوامدار و، او زکه پراخه ویجاړې را منځ کړې. د دغه زلزلہ کې میرمنم عمل شوې ده. هغه راته ویل
ما شاخه و دیم زلزلہ بسیار شدید بود، دل بیرو برو بود، خود من سره سکافت و روسی ورشه شهید شد، تمام زندگی په بار وات شد، جب بشد ساده دیده که شم یک رمازه دیگه خبر نداریم. روسی جانم ها شهید شد، آمین دارم تبیجی کمان شهید شد، غریب مردم هست اون دیبین که چه حالت هست.
سرور صاحب، دم دی ولایت یوی بلی اوسیدون کی سرم چې ما خبرې وکړي، هغه که څه هم د مرګ ژوبلې په اړه باندې خبرې کولې، خو د یوې رسمي سرچینې په توګه نه غږیدل. خو ویل چې ډیره قوي او شدید زلزلہ و، چې د دوی د کور دیوالونه مو نړول او شاوخوا د ډیرو خلکو ته زیانونه واړول. نو ما وړي وویل
خانه خود مارم، دیوالای خانه یک طرف دیوال یولی چپه شده، از تمام یمی کوچه و بزار و همسایه و قوم و خیش از کلگی دیوالا و خانه تخریب شده. بسیار زلزله خطرناک بود.
د بلخ د شولګری ولسوالۍ یو اوسیدونکو فیض الله چې دا هم په دې زلزلہ کې زیانمن شوی دی، د سره می خبرې وکړې. دو ویل چې د شپې یو ناڅاپه شور شو، او شور نو وروسته یو بد وضعیت رامنځته شو چې دوی نه لاره او ګودره خطا کړه. هغه راته ویل
نش په منګه ویدو چې یو دم ګرز ګروسو کوټې وخوځېدل، پاتې دلو ماشومان مرڅ کښ کړ لاس نه څوک ویدو څوک نیمه راوتلو. ډېر خطرناک زلزلہ سره ډېر کورونه وخوځېدل، ډېر بد حالت، ډېر ګرد خاورې برق هم نو بیخي وحشتناک صحنه وه.
سرور صاحب، دغه زلزلہ چې د بغلان مزار ترمنځ لاره چې دا لدی عمله تړل شوی و، کته هم د طالبانو حکومت ویلی و چې د تاش قرغان تنګي کې بیرته کار شروع شوی د چلار پرانستل شي، او الته د غرنه ډبرې راخویدلې وي چې ځینې ګاډي زیانمن کړي، موټرې زیانمنې کړي وي، او الته ځای دکانداران او دکانونه چې دای لمنځوړي. دغه د ازبکستان او تاجکستان نه چې افغانستان ته کومه وارداتي برېښنا راغلی دا په دوه دریو ځایونو کې د دوی مزي پرې شوی چې د افغانستان برېښنا شرکت د طالبانو تر واک لاندې غوي تایید کړي وو ویلي چې د کابل په ګډون زیات شمیر ولایتونه اوس مهال چې د بیبرق دي کسام اوس تازه ویل چې د تاجکستان برېښنا بیرته ونخلول شو. بیلابیل لوریو په دې اړه باندې د غم شریکۍ پیغامونه د غم رازۍ پیغامونه خبره کړي دي. د اروپای ټولنې استازي د افغانستان لپاره یو پیغام پور کړی دی او دای ویلي دي چې دوی له افغانانو سره ولاړ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالې یوناما چې دوی ویلي دي چې د نورو بشري مرستندوی بنسټونو سره یو ځای په شمال کې زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ډلو د استولو او د بیړنۍ مرستو د پیلولو په حال کې دي. او د دې ترڅنګ چې د کابل کې د جاپان او د ایران سفارتونو هم په دې اړه باندې د مرستې سینه ډبولې ده. تازه طالبانو یو خبر خپور کړی چې د هند د بهرنۍ چارو وزیر د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر سره خبرې کړې دي او د مرستو لومړنۍ جوپه چې دا هغه زلزله ځپلو سیمو ته ور روانه کړې ده. خو څومره چې خلکو سره وغږېدم سرور صاحب دوی وایي چې شپه روانه ده او هیڅ ډول مرستې لا تر اوسه پورې دوی ته نه دي رسیدلې. دوی د لومړنۍ خوراکي توکو د مرستې غوښتنه کوي د غرض د خیمو او د سرپناه ځکه ډیرو زیاتو خلکو خپل کورونه چې د لاسه ورکړي کورونه نړېدلې دي. سرور صاحب دا په روان میلادي کال کې دوهمه خونړۍ زلزله ده مرګونی زلزله ده چې په افغانستان کې په پراخه کچه باندې ویجاړۍ رامنځته کړې او سلګونه او زرګونه کورنۍ چې دا زیانمنې. لدین وړاندې د تیر اګست په 1 په کونړ کې دغه ډول یو زلزله وشو چې ملای لک تر لګه 2200 کسانو نه ډیر چې دا امړ شول او زرګونه نور ټپیان شول او د غراز ډیری کورنۍ چې بې کوره شوي چې لا هم دوی په خیمو کې ژوند کوي او دایمي سرپناوی ورته نه دی برابر شوی.
ډیر ډیر مننه اکرام صاحب د نورو جزئیاتو او د تحولاتو په اړه به هم ستاسو نه په نورو خبرونه کې وورو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په هواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبريالي ځپل ډیر شوې دي. د مرکز تیر ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلونو کې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوې دي. له افغانستانه بهر د رسنیو یو شمیر فعالین وایي طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو للارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لرې کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبه په ورځ د نوومبر په 2 منیټه د خبريالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیات پای تر رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیات د کلتور دوام د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پایل راهیسې د 2021 کال د اگست له 15 څخه تر 2025 کال د اگست تر 15 په تیرو څلورو کلونو کې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیه ثبت شوې دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژبني ټلویزیون د دوو کارکونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وزل شوی 15 افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو وزل شوی او د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیه ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد مخکې ویلي و چې خبريالان د خپل دندو لامل نه دي نیول شوی او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبريالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبريالانو د فدراسیون وایي حشمت وجداني وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ شوی دي. د ازادي رادیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبريالان ډیر خبريالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښشي او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پریږدي. ولی په تیر څلور کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی دې ته مجبور سو چې هیواد پریږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بیساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړې، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لرې کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دې ته اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنه شوی یو شمیر افغان او افغانان وای د خوړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه درې افغان کډوال ماشومان چې خپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنودو پر مهال بند پاتې وو، د لوګې او سړی هوا له امله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
له پاکستان او ایران راستنې شوی یو شمیر افغانان وای د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې لږی ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماشومان لپاره کافي خوړی نشي برابرول او روغتي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شویو کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې پولیسو کې له پاکستان ستون شوی د یک شنبه پورز د نومبر په 2 مې ازادي رادیو ته ویل
چې هم نسته د ماشومان هم لولې کې ځات مړ کیږي خلک وایي ولګ نه پاکستان کې نمړ کیږي راسته خلک ولات وینه والله په بل زلات ورته راشي هم دا ویلو بیا دا هغه دومره ګران سره
له ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جوزجان کې اوسېږي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
ټول مله چیز خدا نه
زما اولادونه لوګې مړ کیږي همدا می مهدی زوی چې غوي او ډوډۍ غواړي خو موږ هیڅ نه لرو. په جمعات کې څو ډوډۍ راځم کیږي او موږ ته راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پوروسیو کې درې افغان کډوال ماشومان چې لخپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بند پاتې وو، د لوګي او سړې هوا له امله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړه شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل دغه درې ماشومان چې عمرونه د دوه او درې میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دې ولایت د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړه شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلون لپاره جوړ شوی دی، هلته د شنبه په ورځ باندې درې ماشومان د لوږې، یخنۍ او ډېر انتظار څخه وفات شوي دي.
پاکستان د تېر اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سختو نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې، خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانیستي. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د وختو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 10مه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخ ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو ساتنې اړتیا زیاته کړې. افغانستان ته ستنې شوی کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومان لپاره د خوړو لکمخ او لوګي څخه شکایت کوي چې بلابل نړیوالو مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې د ماشومان د خوارزواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداري ورکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاج الدین او یولا پرون شنبه د نومبر په اوله په خپل اکسپان لیکلي چې د روان کال پیل رئیس په ټول افغانستان کې له 4,780,000 زیاتو خوارزواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 19 په افغانستان کې د لوږې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارزواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 3 میلیونه زیات اوسېدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې په پرتله د وسلوالو بریدونو په وسلوالو بریدونو کې د 90% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری بریدونه په خبر پختونخوا ایالت کې شوې دي. نور تفصیل په دغه تحلیلي رپورت کې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 30% زیاتوالی راغلی، خو په دغو بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په لومړۍ نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وای چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوی بریدونه شوي چې پکې 4,850 کسان مړه او 113 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 10 عام پولیس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 112 جوبل شوي دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیاتره شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رادیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوی وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 4,550 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتی ځواکونو لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 55 کسان تښتولي دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام ولس او امنیتي ځواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموال راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکم شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، که هغه بیا په بلوس کې دي او که بیا هغه په پښتانه کې دي او که بیا په نورو کې دي، که ودې ته واک اختیار ورکړل سي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی وي، نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخی به هم څوک ونه وچاو دي. مثال درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده، ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکو، نو په سلروي ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لس را پاسې ده او دوی د ناتار لارې څخه نه یوازې د خپل سړی برته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته غټه مرګ جوړه واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي، د دې سیمې د ولسونه د چکم سیاسيان دي، اصل وارثان چکم دي، د چکل په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن لارې څخه د خلک داسې پالیسی جوړولای سي، نو هم د اصل وارثان د اصل جینن ژغونه چکم دي، دا کچیر د سیاست لا لارې څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړي، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کیږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسي کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسي خوشحالي چې په هغه کې د ده لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونکو کې 2 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي، او روان کال په لومړۍ شپه کې میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکونکو وژل شوي. په خبر کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہ وار دی.
یو شمیر افغان سینګارګری وایي پر کارونو او فعالیتونو یې د طالبانو حکومت لګول شویو بندیزونو له سختو کړاوونو سره مخ کړی دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له لګیدو راهیسې ډېرې بیکاره شوي او ځینې هغه یې چې کار کوي له ویرې، تهدید او حتی زندانی کېدو سره مخ شوي دي. دوی شکایت کوي چې په داسې حال کې چې د خپلو کورنیو سرپرستان دي او په دې برخه کې لوړې پانګونې هم کړې دي، اوس ورته حتی د درې وختونو خوړو برابرول ګران دي. نور حال په دغه تفصیلي ریپورت کې.
نته دی نفقه اولاد خور پر رکنی شب روز یک مادر غم خوره که خدایا به ما کار بده، لقمه نان بده که ما بخورد اولادا خو کنم، نام نمیگذارم.
ده هرات ولایت و حسیدون که او پر سینگارتونو ده طالبانو ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لګول مخ کې تدری و سینگارتونو او ده کلا سالونو مشروه چی وس نه یوازیدا، بلکې په خبره دولس نورې خزینه کارکونکي هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ادعا کوي چې د ارایشګرۍ له امله یې حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده. یو ځل مې په همدې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ایښی و چې امر بالمعروف کسان راغلل، اووه شپې یې بندي کړی وم، بیا په دوهم ځل د شپږو ورځو لپاره یوړم او سزا یې راکړه. په درېیم ځل چې ارایشګاه ته تللم او پیرودونکي مې راتلې، بیا دوی راغلل او څوارلس شپې یې بندي او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولی شم؟ چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زښته زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصا اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره د فراه ولایت یو اوسیدونکی او سینګارګر چې په خبره یې له تیرو اوو کلونو راهیسې له 15 نورو میرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این مدودیت ها شده طالب ها مدودیت گذاشتن سالون ها کلا بند شده.
لغه وقتا چه طالبان و مدودیت و لگه واز مک سالون پا بشپر دول بند شو، فعلا مک طول بیکاره یو. مک سر دولست خزی وی چه طول ایدخ پلو کورنی و نفقه گرتون کی وی. اوس چه طول بیکار یو جوان سخت زیاد سخت شوی دی. دا اوس چه مک لکم و شرایو تو سر مخ یو کاملا نهیلی شوی یو.
خو پا کابل که زین سینگارگر میرمنی وای چه دخ پلو کورنی و نفقه گرتولو لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبور دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې خاري وی اوسیدونکو او سینګارګری تمنا چې په دې برخه کې لشلو زیاتو کلونو تجربه لري، ازادي رادیو ته وویل چې د خپل کار لامله لويري او تهدید سره مخ ده.
په وخت سالون ما باز بود می تونستیم په مینه خدا تمام مصارف پرداخت کنیم، دیگه آل فیلن بر ما مشکلات زیاد.
هغه وخت چې موږ سالون پرانیستی و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولای شول، اوس خو لومړی کار نشو کولای. کای وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو، ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنی طالبانو د قانون خلاف و په کور کې په پټه کار کوو. په خورا سره شاوخوا 15 نور نجونو او ښځو هم کار کوو، خو اوس ویریږي کار نشي کولای. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله یو حکم له مخې په 2023 تم کال کې د خزینه ارایشګرو فعالیتونه بند کړل او سینګارتونو نه یور وتړل. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو وختونه اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخوانی ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 2000 سینګارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 500 زره میرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د خزو پر کار بندیز یوازې پر سنگارګرو میرمنو نه دی، بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې خزی له کار کولو منع کړي دي. افغان خزی له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محروم دي، چې دغه وضعیت تل کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هیڅ بدلون پکې نه دی راوستی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.